مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام خپرېږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د دې مواردو شمېر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغۍ پکې له منځه تللې نه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او درنې واورې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا یو بله پوځي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ټرمپ په آیووا ایالت کې د وینا پر مهال وویل، پر اختیا دا اوس یو بله ښکلی بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې له دې بیړۍ څخه د ده هدف همغه د یو اس اس ابراهام لینکن الوتکه وړونکې بیړۍ او ورسره جنگي کښتۍ دي چې د دوشنبه په ورځ منځني ختیځ ته ننوتې او که د امریکا پاوځ کومه بله نوې سیمې ته استولې ده. خو هغه هیله څرګنده کړه چې له ایران سره به یوه موافقه ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره سم امریکا د سې شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو خبر ورکړ. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدرس د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د مخکینی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشر په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاو د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد اندونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړنیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول ووهه او په دوهم نیمایي کې یې دوهم ګول هم دووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغې د 1 منټې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
احمد شیبری مرکلې مو کوم. د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړې ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 14مه د زده کړو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې 4 کلونه شول چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي او 3 کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق د یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوي دي. او هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% کې ابتدایي لیک لوست نشي کولی. یونیسف د دوشنبه پر ورځ په اکسپانه کې دا هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمېرې په کمېدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بیوزلۍ له امله یو ورور خونځي ته لتک پاتې شوی. هغه سې شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، پلار مې له تېرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل، بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، بس درس داسې خاص درسونه نشته دي، بس اکثره وخت اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی، هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي وځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8 په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیون نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې مو نثار احمد کریم زی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همدارس مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم راسره دی. کریم زی صاحب، لومړی کله تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو تاسو دا راته ووایاست چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې ته راشو، له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفي اغېزې شیندلی شي؟
سلامونه او احترامات برنامې اورېدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا ګزارش کې دوستانو دا وکړه ده چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت دا نه ده نارینه موس ګراته راټیټېدونکی دی، مانا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دوم ضعیفه ده چې دولس او د نړۍ موجوده مسالت نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه د معارف مسالې ته شا کړې ده او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته موږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به موږ داسې چلنجونه ولرو چې د هغې د حل لپاره به موږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احساس پاتې شو، زموږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چلنجونه مخکې مخکې نه حل کړي، مخکې مخکې نه حل لارې ولټوي. ولې د بده مرغه افغان واحد داس یو ملت ته جذبان لپاره راتلونکو بدبختی او مهندسی داوس کوي، یعنی داوس نزان لپاره د بدبختی نقشه کشی کوي چې راتلونکو نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم جی صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم په لنډو راواخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنی وضعیت که همداسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکی به څرنګه شي د معارف په برخه کې؟
سلامونه شبکه محترم تاسو ته، درنو عزتمن میلمه او ستاسو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې روغ او اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم چې اول زه دا په ډېر واضح الفاظو باندې بیان کړم. دا د معرف ارزښت په یو هېواد کې، کله چې د معرف په اړه خبرې کوو، په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه هغه ملت چې معرف ولري هېڅکله نه ورکېږي. او هغه ټولنه چې د معرف لرې شي، ورو ورو د جهالت، فقر، تاوتریخوالي ښکار کېږي. څلور کاله کېږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم نجونو باندې تعلیم بند کړه چې د دوی حق زه فکر کوم کچیرې تعلیم همداسې بند پاتې شي پر نجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږ 15 کاله بعد، 7 کاله بعد ډیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي، او د افغانستان انجونو ته چې په بیلابیلو مختلفو مرضونو باندې دوی همدا اوس اخته دي، رواني فشاري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدا اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو، خپل پوهنتونونو ته دوام ورکړي،
خپل اهداف. مصدق صاحب، کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیمه یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معارف کې کار کوئ، له یوې خوا جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو، صحیح، اوس په ځینو محدودو ښارونو کې تعلیم وو لیکن کلی ترې بې برخې وو، او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول شان که سره یو ځای کې د ښوونځیو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معارف په برخه کې ستاسو د کاري تجربه په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل د شړې وګوري، نو ریفورم پکې حاصلي یا په کال کې راځي یا په دوو کالو کې راځي، یعنی بیا کتنه کېږي هغه ساختاري تشکیلاتو ته. زموږ دغه 15 کاله وشول تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې دغه مکتبونه د بندېدلو دلیل دا ویلي چې موږ په یو نوي کریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي، او معیارونه پکې دغه فردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم همدا خبره کوي،
نو دغه کله به دا کار کېږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډېره موده ده، داسې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دغه نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کاله وي یا یو 10 کاله وي یا چې ډېر زیات افراد وشي 15 کاله وي. زه اوس دې ته تعجب اخیستی یم، نه یوازې زه بلکې دا زموږ دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د دې تعلیم د سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابروي. یو خو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغسې یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي، یو خو دغه حس کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی، که ته بس ستا یو تعلیم یافته یو 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 بااستعداده ځوان په پښو څنګه ودرېږي، نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن پرېږدي، څنګه د دې وطن نه ووځي. هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته. نو د دې په اساس باندې د معارف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنې مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو، نو مونږ بعضې د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایران او پاکستان او حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې وو. نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې د ترتیب دپاره کار کولو، مونږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو. ولې اوس خو دوی چې مونږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو، د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې، یعنې دغه امید نه دی په کار.
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبیعي خبره ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو ښوونځیو ته ځي، فکر نه کوي چې د جمهوریت وخت نصاب کې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي؟ نصاب داسې یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځني ژوند اړتیاوې یا هغه مهم شیان چې پکې باید په نصاب کې ځای شوي هغه نه وي ځای شوي، او تر اخره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډېرو مرستو باوجود نصاب تر اخره پورې داسې په لاره باندې برابر نه شو چې خلک ووایي چې ووله دا نصاب خو یو څه د قناعت وړ دی، که څرنګه؟
د همدې ستا د سوال په ارتباط باندې یو ښایسته موضوع زما ذهن ته راغله. بله ورځ مې خپل ځوی نه پوښتنه وکړه په یوولسم صنف کې دی، نو مال کوم مضامین درته تدریس یا ویلې چې اقتصاد دی او دا پلان څلور مضمون یې یافته. مال په یوولسم صنف کې څلور مضمونه ته تاسو ته تدریسی مو خو چې د یوولسم صنف ته به شاګرد په افغانستان کې رسېدلو، یعنې هغه بکسه به ورسره چا نه شو وړلې، هغې ته باید یو څو کرای شو چې دا بکسه دې ماته او دا ستونر سره زه منم چې دا چیلنج، خو مونږ د چیلنج د محو کولو په طرف روان او حرکت مو کوو. دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي، چې پنځه کاله وشلو تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دغه اووم ټولګی باید پرانیستی وی. کنه
متاسفانه د دوی استازي را سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي. دا ډیره مهمه موضوع ده، یعنی کچرته لشپژمه ورپورته شپش ټولګي دوی نشي پرانستلی، نو لشتر لشتر یو ټولګي خو به پرانستی و چې بیا دویم ته تللی وي اتم ته او نهم ته.
ملت څه خو به یو امید پیدا شوی وي، کنه ملت اوس د لوی د مایوسۍ حالت سره مخ دی.
منم او دا ستونزه شته. مصدق صاحب، تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شوانځي هر څه ګډوډ شوي دي، هلته هم یو هیله وه چې دا کډوال به لږ تر لږه ابتدایي زده کړې او دا هغه کوي. هلته وضعیت څرنګه دی د افغانانو؟
صاحب صاحب محترم، تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغانانو د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي، حتی دوی د کورونو نه او شړل، دوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل، دوی دوکانونه او هغه پاتې شو. حتی دوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نه شي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتب تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوالو باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوو اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو، یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نام وکړي یا هلته درس ووایي.
مننه مصدق صاحب. کریم زی صاحب، په دغه شرایطو کې داشته مکتب بنده، د نجونو مکتب، د نور مکتب سوی هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده. تاسو د معارف په وزارت کې د خپلې تجربې په اساس او د خپل ژوند د تجربو په اساس څه وړاندیز لري؟ حل لاره څه ده پرته له دې چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکاو کړي، له دوی د مرستې هیله او امید وکړي؟ په شخصي ډول باندې څه حل لاره ده چې څه ناڅه یو څه هڅه وشي؟
د نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي تخنیکي او سیاسي، یعنی مسلکي پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي. د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې هغې باندې باید جدي یو مرور وکړي چې اوس د معرف وزیر دي صحیح ده یو سیاسي څوک وي چې د وزارت دپاره یو بودیجه یو جلبجذب د نړیوال کومک وکړي، په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري. ولې په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړې زده کړې دي، دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شته دی په دا ټولنه کې، په دغه ملت کې. داسې نه ده چې ټول افغانان بیرون
ته. نه کریم زای صاحب محترم، زما پوښتنه دا نه ده، خو شک نشته چې که مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي، په انفرادي ډول باندې څنګه سره مشکلات څه ډول حل کېدای شي؟ چې مثلا د فکر وکړو چې لننه یو کال وروسته شوانځي پرانستل کیږي، حتی په کورونو کې باید دې ته خلک په انفرادي ډول یو څه توجه ونکړي چې لنجونو سره درس وي.
په انفرادي شکل باندې خو مختلف دا خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوي دي. د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتبو کې شامل کړي. داسې نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې. زه ډېرې داسې نجونې خویندې وریرې پېژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګېږي په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه وایي، خو دغه د مسالې حل نه دی. د معادلې حل دغه ابتدایي زده کړې دي چې د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې موږ ته په کار دي. اوس هغه ګریجویټ انجینې چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سمستر یا د ادبیات، هغوی خو لګېږي، هغوی خو خپله ستونزه حل کوي. موږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی، دغه د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی. او په دغه وخت کې په افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه نه درنښت او دغه نه په ارزښت نه کتل کېږي. چې سړی ووایي چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي، په هغې به سرمایه ګذاري وشي، هغه به مکتب ته ویوړل شي، راوړل شي. ولې ډېرې هڅې داسې شوي دي په ننګرهار کې، موږ لرو الحمدلله، په کونړ کې هم شته دی، په خوست کې هم شته دی، چې تعلیم یافته او ښځو د مخکینۍ مدني فعالانو داسې یو نټورکي شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کېږي. که خدای یو لار برابره کی، دوی به وتوانی دي چې دوی به د کورن راسن کانکور د آمادګي ولري، صرف هغه سند ته بالکیا ولري.
مننه مصدق صاحب. په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړله چې د کډوالو تعلیم او زده کړې ګډوډې شوې دي، او اساسي رډو هم داسې ګڼ راپورونه لري. هلته څرنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي، او داسې لکه دا نیټورک ته یو ډول نیټورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه.
شبیر صاحب محترم، که ستاسو اجازه وي چې مخکنی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم کړه، چې د افغانستان د معرف اساسي ستونزې دي، که ستاسو اجازه وي چې په دغه باندې یو لنډ تحلیل واکوم. ګورئ، بدبختانه چې د افغانستان معرف اساسي ستونزې نه دی پخوا په څېر چې ډېرو کم شوي، نه دي لا زیاتوي دي، چې بدبختانه دا د شل کلن میراث را پاتې ده. موږ دانش ویلې چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوی راغلی په دې باندې واچو. بدبختانه د معرف مشکل زما دو کاله کېږي چې زه مکتب وایم، دا مشکلات شل کاله راهیسې کېږي چې دا مشکلات شته دی. زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنی امکانات نشتوالی په جمهوریت کې، د جمهوریت نه نیولې چې میز نه و، چوکۍ نه و، کتاب نه و، تخته نه و، په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي، میز او چوکۍ نشته، درسي کتابونه نه رسېږي، همکارسېږي هم کم رسېږي. که زه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم، که زه کوم صنف کې وم په کابل کې کما درس ویل، موږ ته که چېرې پنځه کتابونه راکول، لس به ویل چې تاسو خپله واخلئ. باور په خدای وکړئ چې 90% هغه ځوانان چې دغه هغه یې نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي. او دویمه موضوع چې دا د مکتبونو نشتوالی او معیاري ودانۍ دي. په لسګونو ولسوالۍ کې، د کابل نه نیولې زما په لغمان کې، زما په ننګرهار کې، زما په پنجشیر کې، زما په هلمند کې، لا تر اوسه هم هیڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان هیڅ ځوانان سبق وایي. په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو ته په پام دي څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارفو باندې مکتب جوړ کړل. اوس مهال د هغه استادانو ماشین شي ورکول. او دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا یو سل اته څلوېښت میلیارده ډالر چې دي ډېره برخه معرف ته جوړه شوی و خو بده مرغه اداري فساد کمزوري مدیریت او نظارت نشتون دا اجازه ور نه کړه
اشاره لشتا لجا پا یو خواه خو روان وو که نه چه پا دقا خواه روان وو سه که دشته چه ده معارف سیستم بهتر شی پا ده پاکستان پشتن ما تلتاسو نکوله پا پاکستان که چرنگه پا انفرادی دولیا ده یو شبکی او نتورک پا شکل بنده کدوال ده هستی کوله شی او کنه دیت هم زمینه نده برابره چه ده خپلو لونو او ده حلکانو لپاره ده تعلیم زمینه برابره شی.
شبیر صاحب محترم ته جالب ادا د اوس په دغه یواد کې تاسو افغان په صفت تاسو د پاکستانی نمبر نشي درکولای چې ته په هغه باندې ځان ته یو سیستم پال کې او دغه له طریقې تاسو نور د درس او تعلیم مرسته کړي دومره دلته سختي راغلي دي چې تاسو خلک بې کورونه شوي دي کارونه یې نشته دی او شته نیم بعض څه ده چې یعنی په انفرادي ډول د آنلاین طریقې ته بعضې ویبسایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه خو زه فکر کوم چې ډېر سخته دی خو ډېر لږ دغه رقم کسان شته.
مننه. د آنلاین زده کړو په ارتباط یو راپور لرو چې ځینو نجونو په افغانستان کې له مختلفو لارو دغه هڅې شروع کړي دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لنډ راپور سره اورو بیا بیرته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل.
ما څومله دختمان
د ښوونځي نه زما د فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغې وروسته د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. آن موږ یوه ورځ هم پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلوده خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نه شو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پوهنتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وایي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل.
د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري. دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دانجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غل کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل.
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپله یوه مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه شنبه د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړې چې د لوستو نجونو او ښځو پرته به د افغانستان راتلونکی له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو